دا ازادي رادیو دا او دا محل په کابل کې د سهار و بجی دی په دغه خبرونه کې چې تاسو یو سوره ز پامیر ساحل درته خراغلاست هم په اوریدونکو د زنو تخنیکی مشکلات له کبله نشو کولای چې تاسو ته خبرونه په بشپړه توګه وړاندې کړو. البته دا به درته وکړو چې زنې د دې محل زنې خبرونه چې دی هغه به درته وړاندې کړم. درمن اوریدونکو زما اجملن سلامونه مومنی. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو د رایو د ارزونې د پایل هرکلی وکړ. ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ دوه کاندیدان نن له یو بل سره وګوري. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د رایو د ارزونې د پایل هرکلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یوناما د اعلامیې له مخې د همدې سازمان د انتخاباتي همکارۍ د ادارې مشر د پنجشنبې په ورځ د رایو د ارزونې په پروسه کې د ګډون لپاره کابل تللی و. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لیستونه به د همدغه سازمان د سپارښتنې په اساس او د نړیوالو معیارونو سره سم وارزول شي. ټاکل شوی د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دویم دور د رایو ارزول په دریو نیو کې پای ته ورسیږي او نتایج وروسته اعلان شي. ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ دوه کاندیدان نن له یو بل سره وګوري. د اصلاحات او پالنې د ډلې ویان سید اقا فاضل سنچارکی ازادي رادیو ته ویل چې د رایو د بیا ارزونې د بهیر د پایل او دواړو کاندیدانو د مصروفیتونو له کبله دوی ونه توانېدل د پنجشنبې په ورځ له یو بل سره وګوري. په اوکران کې حکومتي ځواکونه او بلتون غوښتونکو وسلوال د هغه ماليزیایي الوتکې درالویدو مسولیت پر یو بل اچوي چې ویل کېږي د دغه هیواد په ختیځ کې ویشتل شوي. ادعا کېږي چې دغه الوتکه په یو توغندي ویشتل شوي چې لزمکې په هوا کې اهداف ولي. دغه الوتکه په 10000 متره ارتفاع کې له امستردام څخه کوالالمپور ته روانه وه چې له شاوخوا 300 مسافرو سره راولویدله. رپورټونه وایي چې ټول مسافر مړه شوي دي. دغه پیښې نړیوال غبرګونونه هم راپارولي دي. نور جزئیات وروسته په خبرونه کې لرو. یوې ماليزیایي الوتکې 290 پرلوی سره د اوکراین په ختیځ کې ویشتل شوې او رالویدلې. د پیښې ځای هغه سیمه ده چې د اوکراین حکومتي سرتیري او روسي پلوي بلتون غوښتونکي سره پکې جنګیږي. د ماليزیا حکومتي شرکت وایي دغه الوتکه له امستردام څخه د کوالالمپور په لور روانه وه چې د اوکراین په خاوره کې راولویده. د نورو هیوادونو ترڅنګ د ملګرو ملتونو سازمان دا پیښې وغمیزه بللې. د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل:
We've seen the reports that a Malaysian Airlines passenger plane has crashed near the border between Ukraine and the Russian Federation. We have no further information at the moment.
دا وای موږ په دې اړه راپورونه ترلاسه کړل چې د ماليزیا د هوایی کرښې یو مسافر وړونکو الوتکه د روسیې او اوکراین سرحد ته نږدې رالویدلې ده. دمګړې نور معلومات نه لرو. دا یو غمیزه ده او اوس مهال موږ د مسافرو عملی او د هغوی د کورنیو په اړه فکر کوو. د اوکران په ختیس کې د ماليزیا الوتکې تر لویدو وروسته څو نور نړیوالو هوایي شرکتونو د اوکران پر سر د تګ راتګ نه ډډه کړې. د رپورټونو لمخې د جرمني لوفتانزا هوایي شرکت، د روسي ار فلوټ، د ترکیه هوایي کرخه او څو نور شرکتونو د اوکران پر هوایي حریم خپل الوتنې لغوه کړې دي. او د پاکستان امنیتي ځواکونه په لاهور کې د صدر اعظم نواز شریف د کور په 2 کیلومتره کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه شول. د رپورټونو لمخې دغه جګړه کې چې د پنځشنبې په ورځ 10 ساعته دوام وکړ، یو سرتیری او دوه وسلوال مخالفان وژل شوي. په دې پیښه کې 15 نور سرتیری ټپیان شوي او یو وسلوال نیول شوی هم دی. په لاهور کې د رایونډ سیمه هغه سیمه ده چې نواز شریف وکي ژوند کوي. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ صفې په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي اوریدل شي.
وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ولسمشۍ د دوهم دور انتخاباتو د رایو د ارزونې د پایل ستاینه کړې ده. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي پرون د امریکا سناتورانو ته ویلي چې پوځي قمندانانو غوره نه بلل چې سپینه ماڼۍ تر 2010 کال پورې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو اعلان وکړي. د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ په یو مارکیټ کې د موټری بمی چاودنې له وژل کېدو وروسته د هیواد نورو برخو په څیر کونړیان هم خفه دي. په دې اړه له کونړ نه رپورټ اورو. افغان حکومت لخوا د وزیرستان د بیځای شوو کورنیو د وضعیت د ارزیابۍ لپاره ګمارل شوی هات وایي چې له دې کورنیو سره شوې مرستې کافي نه دي. دا مسلام څېړو که وختو ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ولسمشۍ د دوهم دور انتخاباتو د رایو د ارزونې د پایلستاینه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ اداره یا یوناما د ویلامې په خبرولو وایي چې د همدې سازمان د انتخاباتي همکارۍ د ادارې مشر د پنځشنبه په ورځ د رایو د ارزونې په پروسه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی دی. نور شوسیات له فریبا ظاهر ناورو.
د ملګرو ملتونو سازمان ډاډ ورکړی چې د افغانستان د ولسمشۍ انتخاباتو د دوهم دور رایو د ارزونې بهیر به د نړیوالو معیارونو سره سم ترسره شي. یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه بهیر د نړیوالو څارونکو د انتخاباتي ټیمونو د غړو او نورو شاهدانو او ناظرینو په حضور کې ترسره کیږي. د جوزا د څلورویشتمې نیټې د انتخاباتو د رایو ارزونه د پنځشنبې په ورځ د هغه توافق له مخې پیل شوه چې د ولسمشۍ د دوو کاندیدانو ملګرو ملتونو سازمان او د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون ترمنځ سوی وو. د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د انتخاباتي همکاري د ادارې مشر کاریاک جینز پرون د رایو د ارزونې په پروسه کې د ګډون لپاره کابل ته ورسېد. د اصلاحاتو او همپالنې او د تحول او تداوم انتخاباتي ټیمونو د ملګرو ملتونو د سازمان ترڅنګ د دغه بهیر هرکلی کړی، خو دوی په خپلو کې ځینو اختلافاتو ته هم اشاره کوي. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ویان سید اقا فاضل سنچارکی ازادي رادیو ته وویل چې دواړه ټیمونه په ګډه کار کوي چې دغه اختلافات له منځه یوسي. هغه وویل موږ په دې باور یو چې هر وخت صندوقونه تفتیش کیږي، د ملګرو ملتونو سازمان، بهرني متخصصین او هم زموږ څارونکي دا حق ولري چې په دې اړه قضاوت وکړي او د باطلېدو حق هم ولري. خو ګورو چې د انتخاباتو کمیسیون لا هم دا حق خپل ځان ته اخیستی دی او غواړي نور یوازې څارنه وکړي. په ټوله کې دا د انتخاباتو د کمیسیون پریکړه ده چې کومې رایې باطلې اعلانوي او کومې نه کوي.
یا باطل نکنه.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لیستونه د همدغه سازمان د سپارښتنې پر اساس ارزول کیږي. د رایو د صندوقونو انتقال هم د ځل د نړیوالو ځواکونو لخوا ترسره کیږي او دا اقدام د دواړو کاندیدانو ترمنځ د توافق، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د ملګرو ملتونو د سازمان په منځګړیتوب عملي کیږي. په همدې حال کې د تحول او تداوم ټیم د دواړو ډلو ترمنځ اختلافات جدي نه بولي او وایي یوازې د رایو د باطلېدو پر سر ځینې کوچني اختلافات موجود دي. د دغه ټیم ویان طاهر زهیر ازادي رادیو ته وویل چې داسې پریکړه سوې وه چې د رایو ارزونه سل په سلو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مشرۍ او د ملګرو ملتونو او نورو څارونکو په حضور کې ترسره شي. د ویلا تر اوسه هم د رایو د باطلېدو د معیارونو او هم د ارزونې د مدیریت په برخه کې ځینې اختلافونه سته. زموږ په باور د انتخاباتو په تخنیکي برخه کې زموږ ټولیز باور دا و چې د رایو ارزونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تر نظر لاندې ترسره شي او ملګري ملتونه د دواړو کاندیدانو او د څارونکو ادارو استازي هلته حاضر وي. ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشۍ انتخاباتو د دوهم دور د رایو ارزونې او تفتیش د درې اونیو لپاره دوام وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د دغه بهیر لپاره یې دوه کاري شفټونه ګمارلي دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د رایو د ارزونې بهیر تر بشپړېدو وروسته به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه وخت د جوزا د څلورویشتمې نیټې د انتخاباتو نتایج اعلانوي.
ازادي راډیو لورستي او مهمو پیښو ځان خبر کړی.
یو یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي پرون د امریکا سناتورانو ته ویلي چې پوځي قمندانانو غوره نه بلل چې سپینه ماڼۍ تر 2018 کال پورې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو اعلان وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړی قمندان جنرال جوزف ټانفورد ویلي دا به خوي چې مخالفینو ته دا پیغام نه وای ورکړل شوی چې نړیوال ځواکونه له دغه هواده سي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په بل ریپورت کې اورو.
جنرال جوزف ټانفورد وایي د سپینې ماڼۍ اوسنی پلان چې له مخې یې امریکایي ځواکونه په 2018 کال کې له افغانستان څخه وځي یقینا د تروریزم ضد جګړه کې د امریکا د مرستې وړتیا کموي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړی قمندان وایي د امریکا پوځي مشران د حکومت له دې پریکړې سره موافق نه دي چې ټول امریکایي سرتیري دي د 2018 کال وروسته افغانان یوازې پرېږدي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د اعلان له مخې له نږدې 10,000 امریکایي ځواکونو پرته نور ټول به د 2014 کال تر پای له افغانستان څخه ووزي. دا شمیره به د 2015 کال په پای کې نیمایي ته ورسېږي او وروسته به په تدریج سره د 2018 کال تر پای یوازې شاوخوا 1000 تن امریکایي سرتیري په کابل کې د امریکا د سفارت د ساتنې په هدف هلته پاتې سي. ډانفورد د امریکا د سنا د پوځي چار کمیټې ته وویل چې د روان او راتلونکي کال په اړه د امریکا له پریکړې سره موافق دی. خو د سناتور جان مکین د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دی او نور پوځي مشران په 2018 کال کې د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو لپاره د یوې کره نیټې د ټاکلو سپارښتنه نه کوي. هغه وایي پوځي مشران غوره بولي چې د روانو حالاتو په پام کې نیولو سره په پرله پسې ډول د سرتیرو په اړه پریکړې بیا بیا وارزول سي چې په دې کې د افغان ځواکونو وړتیا د وسلوالو مخالفینو له لوري د ګواښونو کچا او د افغان حکومت د پرمختګ چارې شامل دي. جنرال ډانفورد زیاتوي چې متحده ایالات پریکړه وکړي چې په 2018 کال کې نور مرستې ته اړتیا ده، نو چارواکي باید په دې اړه خبرې له راتلونکي کال پیل کړي چې څنګه کولای شي له کابل بهر د توریزم سره جګړې سره د مرستې لپاره امریکایي ځانګړي ځواکونه ولري. جنرال ډانفورد دغه راز د قوي تعهد غوښتنه وکړه چې پر افغان ځواکونو د روسیې د MI-12 ډوله هلیکوپټرو د خرڅلاو چارې باید دوام وکړي. هغه وایي د دغو هلیکوپټرو د خرڅلاو بندول به شایي یوه تراژیدي رامنځته کړي. د متحده ایالاتو وکیلانو د اوکراین د کریمیا سیمې په اړه د روسیې د کړنو له کبله پر مسکو د سختو مجازاتو ټینګار کړی. دوی د روسي هلیکوپټرو د رانیولو په اړه د پاتې $1 میلیارډ قرارداد د ختمولو غوښتنه کړې ده. ډانفورد وایي د دغو هلیکوپټرو شاوخوا دیر شي د افغانستان د ځنګړو عملیاتو لپاره دي او د دغو الوتکو پرته به د د په باور افغان سرتیری ونه توانیږي چې د تروریزم ضد عملیات مخته یوسي.
خبري مجله اوري.
د افغانستان حکومت له خوا د وزیرستان د بيزه شو کورنوي د وضعیت د ارزیابۍ لپاره ټاکل شوی هات وایي چې لدی کورنوي سره شوی مرستې کافي نه دي. دغه وکاسیس پلاوی چې د خوست پکتیا پکتیکا ولایتونو ته سفرونه کړي او د کډوالو وضعیت لنګدي کتلې وای د دې ولایتونو ته وزیرستان څخه سباندې 15,000 کورنۍ ورکړه شوې دي. خان محمد سیند په اړه ریپورت لري.
ګمارل شوی هیئت وای چې د خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته دراغلو 15,000 وزیرستاني کورنۍ له جملې نه یوازې 6,000 ته ضروري مرستې رسیدلې دي. هیئت وای 9,000 نورې کورنۍ اوس هم د بیړنۍ مرستو په تمه دي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو وزیر محمد اکرم خپلواک د شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل له دغه کورنۍ سره شوې مرستې کافي نه دي.
څنځي فوق العاده زیات دي، ضرورتونه فوق العاده زیات دي، تر اوسه پورې د مرستې کافي نه دي. هم ملل متحد تر اوسه پورې خپل هغه مسؤلیت چې د هغه نه دا کړی، یونی شهر د موضوع تر راغلی ده او خوست کې یونی شهر دفتر هم نه لري. موږ اوس هلته دفتر ایجاد کړی ده. نو غیر مو د همدې مطبعت کنفرانس ته دا چې دغه مرستې په قوت سره دغه خلکو ته ورسیږي.
خاغلی خپلواک وویل تر اوسه UNHCR، WFP، IOM، افغانی سره میشتې ټولنې، یو شمېر وزارتونو او ځینو ملي او نړیوالو ارګانونو له دغو کډوالو کورنیو سره مرستې کړې دي. دغه هم وویل جمهور رئیس حامد کرزی د استقرار د کمیټې له لارې له دغو کورنیو سره د $1,000,000 امریکایي ډالر مرسته کړې ده. د افغان حکومت لخوا د ګمارل شوی هیئت د معلوماتو لمخې دمګړې په خوست ولایت کې 1,500 او د پکتیکا په ولایت کې شاوخوا 8,000 کډوال کورنۍ میشته شوې دي.
او دوستانو اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشر دوه کاندیدان نن له یو بل سره وګوري. د اصلاحات او پالنې د ډلې ویان صادق فضل سنچارکی ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د بیا ارزونې د بهیر د پایل او د دواړو کاندیدانو د بوختیا او لقبله دوی ونه توانېدل چې پرون ورځ یې له یو بل سره کتلی وي. دا افغانستان په ولسمشرۍ معنی کې دغه هیواد اقتصادي راتلونکي او روانو حالاتو په اړه یوه ځانګړې غونډه جوړه شوې وه. دارک څخه یو خبره شوې خبر پاڼه وایي چې تیر ماښام د ولسمشر کرزي په مشرۍ دغه غونډه وشوه او په هغې کې دواړو کاندیدانو اشرف غني احمدزی او عبدالله عبدالله هم برخه لرله. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د رایو د ارزونې د پایل هرکلی کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو دفتر د مرستو د همغږۍ اداره یوناما د اعلامیې له مخې د همدې سازمان د انتخاباتي همکارۍ د ادارې مشر د پنج شنبې په ورځ د رایو د ارزونې په پروسه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی وو. یو ماليزیا لوتکاد له 215 سپرلوی سره د اوکرين په ختیځ کې وشتل شوی او رالوی دلی د پیښې ځای هغه سیمه ده چې د اوکرين حکومتي سرتیری او روسي پلاوی بیلتون غوښتونکو سره پکې جنگيږي. د اوکرين په ختیځ کې د ماليزیا لوتکې تر لیدو وروسته څونور نړیوالو هوایي شرکتونو د اوکرين پر سر د تګ راتګ څخه ډډه کړې. دا پاکستان امنیتي ځواکونه په لاهور کې د صدر اعظم نواز شریف د کور په 100 کیلومتري کې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه شول. دا راپورټون لمخې په دغه جګړه کې د پنځشنبه په ورځ 11 ساعته دوام وکړ. یو سرتیری او دوه وسلوال مخالفان وشل شوي دي. دا خبر دوستانو تاسو زموږ غږ لازادې رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه په ټوله افغانستان کې په 12 شپږنوي اوریدل شي. په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبريږي. باید یادونه وکړو چې د ماخام له 2 بیا د سهار تر 2 پورې په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. خو تاسو د آزادې رادیو ته وکی لوی دي زو رسپانې د افغانستان په اړه څوي سلطان محمد سرور ورته کتنه کړې.
غنو نړیوالو ورسپانو د کابل په هوایي ډګر باندې د ورستي بریډ په حقله لیکنې خبرې کړې دي. وسلوالو مخالفینو په دغه بریډ کې لورچیرمه یو تعمیر څخه په هوایي ډګر د راکټ اندازونو فیرونو وکړل او له افغان امنیتي ځواکونو سره ونختل. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي دغه بریډ وخودل کله چې بهرني ځواکونه د روان کال تر پای له افغانستانه بهر شي نو افغان ځواکونه به له غنو ستونزو سره مخامخ وي. ورسپانه لیکي د افغانستان نازک سیاسي وضعیت هم د امریکایي ځواکونو لوټلو وروسته د دغه هیواد د ثبات پاکله اندېښنه رامنځته کوي. واشنگتن پوسټ لیکي چې په عین حال کې د افغانستان انتخاباتي ارګانونو د جمهوریت ریاست د دوهم پړاو د انتخاباتو چې د درغلیو تورونو زیانمن کړل د ټولو رایو شمیرنه پیل کړي. ورسپانه لیکي چې انتخاباتي لانجې هیواد په قومي بریدونو د ویش له خطر سره مخامخ کړی وو. واشنگتن پوسټ یو بل ریپورت هم خبر کړی چې وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو خاص مفتش د پنځشنبه په ورځ خپل یو لیک کې خبرداري ورکړ چې د امریکا پوځي انجنیرانو د افغان ځواکونو لپاره سلګونه داسې تاسیسات جوړ کړي چې د اور په مقابل کې مقاومت نه لري. ورسپانې په فراه ولایت کې د ملي اردو د سیار په غونډ کې د یو تعمیر عکس خپور کړی چې څو ځایه یې اور اخیستی او لمبې ترې پورته کیږي. جان سوبکو په خپل لیکې زیاتوي امریکایي انجنیرانو د دې لپاره چې د سحکال تر پایه د افغان ځواکونو تاسیسات بشپړ کړي بیړه کړې او له داسې موادو یې کار اخیستی چې ژر اور اخیستلی شي. دغه واقعیت د امریکا خاص مفتش اندېښمن کړی خو په دې ډېر په غوسه شوی چې یو امریکایي جنرال ورته ویلي چې د امریکا اردو نشي کولای دغه ټول تاسیسات له سره جوړ کړي. تورن جنرال مایکل آر آیر د امریکایي پوځ د یو فرقي قماندان په خپل یاداشت کې لیکلي چې په دغه تاسیساتو کې معمولا ځوان او تکړه افغان عسكر ځای پر ځای کیږي چې د ناببره حالاتو څخه ژر ځان ژغورلی شي.
تاسو زموږ غږ له آزادې رادیو نه اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې د حقانی شبکې وسلوال طالبان او پاکستانی استخبارات هغه څه دي چې د کابل په پرونی حمله کې لاس درلود. د وزارت چارواکي وایي د غدری ډلو د کراچۍ پر هوایي ډګر د پاکستانی طالبانو د حملې په خبرګون کې د کابل پر هوایي ډګر حمله وکړه. له بلې خوا افغان پوځي کارپوهان هم د کابل پر نړیوال ډګر حمله د بهرنی استخباراتي کړیو کار بولي. سفیولا ستانکزی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی پاکستانی استخبارات وسلوال طالبان او حقانی شبکه هڅه کوي چې د راکټي او ډلیزو حملو په ترسره کولو سره د کابل له هوایي ډګر څخه الوتنې بندې کړي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی د کابل پر هوایي ډګر د پنځم ورځې له ډلیزې حملې وروسته خبرلانو ته وویل د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI د دې حملې پلان جوړ کړی و.
برداشت ما یې است کې بعد از حملې کراچی
مونږ فکر کوو چې د کراچۍ له حملو وروسته مشخصې کړی په خاصه توګه حقانی شبکه وسلوال طالبان او ISI هڅه لري چې زموږ هوایي ډګر تر برید لاندې ونیسي. د کراچۍ پر هوایي ډګر له حملو وروسته له هغه میدان څخه الوتنې بندې شوې او دا شوم اهداف دوی ځان ته تعین کړل چې عینې حملې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر هم وکړي سو له دې ډګر څخه نړیوالې الوتنې بندې شي. کابو دوه میاشتې وړاندې یو شمېر وسلوالو کسانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر حمله وکړه چې تر اوسه هم له دې ډګر خلوتنی نکیگی. که څه هم پاکستان پر افغان حکومت تور پوری کړ چې د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر د دو میاشتو مخکې حملو کې لاس لري خو افغان چارواکو دا تورونه په کلکه رد کړل. دلته په کابل کې د پنځمې پورز د سهار په 4:30 بجو یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې د قصبې په سیمه کې د یو نیمه کاره ښارګوټي له یوې ودانۍ څخه پر هوایي ډګر ډزې وکړې. چارواکي وایي افغان پوځیان وتوانېدل له 5 ساعتونو مخامخ جګړې وروسته دا 15 کسان په داسې حال کې له منځه یوسي چې نه ملکیانو او نه هم پوځیانو ته کوم زیان اوښتی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند دی تسنیم اسلام په یو خبری کانفرنس کې د کابل پر هوایي ډګر دا حمله وغندله او وی ویل چې د روژې په میاشت کې داسې حمله د توجه وړ نه دي.
پاکستان پر افغانستان حمله پکله کغندي. موږ د دې پیخي له قربانيانو سره د خپلې غمشریکي مراتب وړاندې کوو او تپیانو ته عجله شفا غواړو. هیڅ کار دا تو تاریخ جن عمل نشي توجیه کولی، هغه هم د روژې په مبارکه میاشت کې.
لبلی خو افغان پوځي کارپو عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل د کابل پر هوایي ډګر په حمله کې د پاکستان پر استخباراتي ادارې سربیره ایران هم لاس درلود.
په دې کې واضح خبره چې خارجان قوي لاس لري، یعنی پلان هم وغوتی ورکي، خطر هنمایي ورته کوي. دا ټول کارونه دي غوډي چې دا هم داسې ISI ورکي یا د ایران هغه پاسداران دي هر بلای شده دای ورکی دوی دا دقیق خلک دي چې په نظامی تیوري باندې پویږي اهداف تشخیص کولای شي.
د کابل پر هوایي ډګر د پنځمې ورځې ډلې یې حمله مسؤلیت چې له عملی لدی ډګر څخه الوتنې وزنډې وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیسته. افغان کارپوهان وایي تر څو چې د افغان پوځیانو استخباراتي او کشفي ادارې پیاوړي نشي ورته حمله به دوام لري. صفی الله ستنګزای، ازادي رادیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د هوایي چلن اداره وی پر هوایي ډګر د وسلوالو حمله نړیوالو ته یو ناسم پیغام ورکړی. د هوایي چلن ادارې چارواکو ازادي رادیو ته ویلي کسان د کابل پر هوایي ډګر پرونی حمله کوم زیان نه دی اړولی خو عملیاتي کارونه یې له خنډو ځنډ سره مخ کړي. د صفی الله ستانکزي په بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
د کابل پر هوایي ډګر د پنځم ورځې وسلوالې حمله په دې ډګر کې د الوتکو ناستې او الوتنې شپږ ساعته وزنډولې. د کابل د هوایي ډګر رئیس یعقوب رسولي ازادي رادیو ته وویل د سهار له 4:30 بجو پورې په دې ډګر کې ټولې الوتنې بندې وې چې له عملی هوایي شرکتونو ته ډیر زیان اوښتی دی.
نن حمله چې وسو تقریبا شپږ ساعته د کابل هوایي ډګر بند و چې له دې کبله ډیر زیانونه هم لاینونو ته راورسېدل هم مسافرونو ته، ځکه چې په دغه مبارک میاشت کې مسافرین راغی له کورنه بیا میدان بنو بیت لال بیا ځینې پروازونه کنسل شو، ځینې پروازونه په تاخیر شو، چې له دې امله هم مسافرونو ته هم هوایي شرکتونو ته هم د هوایي چلند ادارې ته ډېر زیانونه راغلی دي.
خغلی رسولی ویل که هم امنیتی ځواکونو د هوایي ډګر بشپړ امنیت نیولې خو باید چې د نورو ورته پیښو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر ونیسي. لبلې خو د افغانستان د هوایي چلند اداره وی پر هوایي ډګرونو حمله هوایي چلند ته زیان رسوي او نړیوالو ته د افغانستان یو ناسم تصویر وړاندې کوي. د دې ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي ازادي رادیو ته ویل که هم د پنځمې پورز د کابل پر هوایي ډګر حمله د هوایي ډګر سیمې ته کوم زیان نه دی رسولې خو د الوتنو د ځنډیدو لامل شوی چې خامخا منفي اغیز لرلای شي.
د میدان وی څنګه ته خزموش پر عملیات باندې منفي اغیز درلودله چې دا خپل هواروي لحاظ په دې منفي اغیز لري چې موږ ډیر پروازونه کبه مللې د داخلي د ټوله زنديږي او لامل د باندې دغه ورکیږي د کابل پر میدان وی باندې جنگ ده. نو په دې خاطر باندې یو منفي پیغام خلکو ته راسي او نور مالک ته استول کیږي.
حبیبی ویل د پنځمې پورز کابل ته ټوله راتلونکو الوتکه وزنديدي او یا هم د هیواد په نور هوایي ډګرونو کې ناشتي وکړي. یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې د پنځمې پوره سهار د کابل په هوایي ډګر وسلواله حمله پیل کړه چې د چارواکو په وینا له 2 ساعتونو مقاومت وروسته حمله له کومو جدي تلفاتو پرته پای ته ورسېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
په اوکران کې حکومتي ځواکونه بلتون غوښتون کې وسلوال دغه مالیزیایي الوتکې د رالوېدو مسؤلیت پر یو بله چوي چې ویل کېږي د دغه هیواد په ختیځ کې ویشتل شوي. ادعا کېږي چې دغه الوتکه په بوک دولت غوندي ویشتل شوي چې له مځکې په هوا کې اهداف لولي ولي. نور جزئیات له فریبا ساحر ناورو.
د مالیزیا هوایی کرشوایی په دې الوتکه کې 295 تنه سپرلی له امستردام څخه د کوالالمپور په لور روان و. د پیښې له سیمې څخه خبریالان وایي هیڅ داسې نښه نشته چې څوک دې په دې پیښه کې ژوندي پاتې وي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلي چې د دې الوتکې سقوط د یو تروریستي عمل نتیجه ده. اوکراینی چارواکو ویلي د دوی ځواکونو په هغه سیمه کې چې دغه الوتکه رالوېدلې ده هیڅ ډول هدف نه دی په نښه کړی. د اوکراین د ملي دفاع او امنیت شورا ویان اندری لیسینکو پرون خبریالانو ته وویل د وی د اوکراین وسلوالو ځواکونو هیڅ ډول هوایي هدف نه دی په نښه کړی. د اوکراین ولسمشر د ټول ملت په استازیتوب د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي شریکوي. د اوکراین لومړی وزیر ارسینی یاتسینوک په دې اړه د پلاتینی امر کړی دی. په همدې وخت کې یو شمېر نړیوالو هم د دې پیښې په اړه غبرګونونه ښودلي دي. نړیوال ټولنې ویلي چې په دې اړه باید جدي څېړنې وسي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د یو ترشیدي بللې او وایي چې دوی به د دې پیښې د پلاتینی په چارو کې مرسته وکړي. د وای موږ پر دې کار کوو چې آیا په دې الوتکه کې امریکایي وګړي هم و که څنګه. دا زموږ لومړیتوب دی. ما خپل امنیتي ټیم ته ویلي چې د اوکراین له حکومت سره په نږدې اړیکو کې اوسېږي. متحده ایالات به په دې اړه خپل مرسته ونسپموي چې معلومه سي دا پېښه څنګه او ولې رامنځته شوه. ویل سوي دغه الوتکه په داس کال کې چې په شاوخوا 1000 متره ارتفاع کې روانه وه په یوه توغندي ویشتل شوې ده. خو روسي پلاوه بلتون غوښتون کې وایي دوی داسې وسلې په واک کې نه لري چې په دومره لوړه ارتفاع کې الوتکه وویشتلی سي. د دونیتسک چارواکي بیا چې په خپل سر د خلکو جمهوریت اعلان کړی ادعا کوي چې د اوکراین هوایي ځواکونو دا کار کړی دی. د اوکراین په ختیځ کې د بوئنګ 777 مالیزیایي الوتکې د لوېدو تر اعلان لږ وړاندې د اوکراین د بلتون غوښتونکو یو مشر رسنیو ته ویلي و چې د دوی کسانو یو الوتکه ویشتلې ده.
د ژوند رنګونه
تو مهربانی ځنده او پیژنه
زمانو مجيب رحمان ده.
مجيب رحمان خان زداس خبر سو احمد ل ناروی راغلی.
کی خبر ناروی راغلی؟ مثلا ناروی اوسونه راغلی.
څومره وخت کی چې ناروی کې و؟
ز تقریبا 4 لس کال کی.
نو مجيب خان ز اوس ګورم چې کتابونه دی اخیستیدی. پر کتابونه باندې څه کوي؟ دا خو کم هم نه دی ډیر
کتابونه خو هیڅ وخت ډیر ولای نه لري. دا چې څه کوم دا زس پاول کار باندې راغلم ناروی ته. د ناروی مرکزی کتابتون د ګنجبی زاده بیا تو یو څنګه پری کې د اړې زبې ادبیات ست او د افغاني ادبیات اصلا نست. یا نو په وخت موږ مال موسیقي سره شروع کړو. ما غوړت کړو چې تاسو لري پښتو څنګه خلاصوم. زه تاسو ته د موسیقي څنګه خلاصوم او د ادبیات څنګه خلاصوم په خپل مسلک خلاصوم. خو د یو درس دولتي دی رالنده به کوم ورسته 2013 کلو شاوخوا د اتن کلو ورسته د افغانانو د شمیر په جته دوه سره د دې تزرات احساس کسي و موږ باید دا څنګه خلاصو. بیا غو زه په 2013 کې مرغلم په غوارم موږ مال ځکه چې کتابونه ځان سره یوړو. خو بیا د سوسه ما ارته په خپل ځان باندې اخیستی و د سفارت سره خبري وکړې. ما سفارت به هم کړی سره وکړي په انتقال کې ځکه ما باندې زیات مسافرات. خو کله چې دا ټول انتقال کړ کتابخانه په خپل غره سره وکړي دا تاسو ضرورت نشته چې بیا باندې مس دولت دې تاسو بودیجې اړه کړی دا موږ به دا تاسو مصرف بهشته درکو. نو لادار ور سره راتلم بیا مې دې سره دا کړو. زه دې سره رسمي کارم کوم عملا او هغه دا چې دوی کتابونه آماده کما
تاسو مخکې هم راغلی وای او دا ځلم ماشاالله ډیر کتابونه اخیستي درته وایستي چې و سال ته په کتابخانه کې څومره پښتو کتابونه دي عنوان
د عنوان په حساب نشو وخت تقریبا 1500 عنوان به موږ لرو. 1500 عنوان البته د ماشومان او ادبیات سره شامل.
البته څنګه د افغانان ډیر دي کم دي ټولنې ست دي د کتابونه چې تاسو په کتابخانه کې خېدي خلک راځي لولي نیل ولي
افغانان او شمیر ماشاالله خده د 2000 شاوخوا راځي جمعي ټولغه په هر خار کې یو تر دوه ټولنې لرو کلتور ټولنې لرو تر څو پر سر کار په د کتاب سره د علاقې پر ارتباط سي موږ تقریبا هر کال یو سایر او باسو خبره کتابتون کې او هغه خې سي له کوم کتابونه زیات ورته سوي دي. روسي ارقام څه زله رمزه کې لیک څه دلته نه هېدل دل کیږي ان کسرای داسې وایي چې نه سو لوستون کې په یو ډیر وګدم موده کې
دا په څومره وخت کې نه سو کتابونه خلکو وړي
دا تقریبا په کال کې وړي دي. دا بيخي بیا علاقه کې
کوم کتابونه به ډیر وړل سوي او علاقه له کوم کتابونه سره ډیره ده.
دلته ماته یو بل شی را پیټ کزه یو ځای ولرم غو فکر کاوه چې زه کتابونه د خرڅلاو لپاره اخرمه. نو راته وایي چې د شعر کتابونه یو څه پښتون نه یې که څه خبره. التم لشیر سره علاقه ډیره ده دا چې ښکارې چې موږ تر ناولونو سره مخه پوره علاقه زیاته سوې ده او دا ډېرې خوشي ځای ده زه ناولونو ته ډېر خوشبینه یم
کور دې ودان مجب
تاسو نه هم ډېره
قدرمنو دوستانو په همدې سره د دې نیم سات خبری مجلې پایته ورسیدو د نیم سات خبری مجله پایته رسو په بل نیم سات خبری مجله کې